دوستانو ستړي مشه دا ازادي رادیو په دې خبری غرمنۍ خبری مجله کې موزه اجمل انتهر کلای کوم. دا زموږ غرمنۍ خبری مجله د پی او استریو دا پکې به تاسو واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل کې دی او ټاکل شوی چې نن دغلته له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی دی او تمه ده له افغان مشرانو سره د سولې په روانو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي افغان ځانګړو پولیسو پرون شپه په هلمند ولایت کې د انتحاري حملو او پلان جوړونکي وژلي دي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابي اعلان کړې ده. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او نن به له افغان حکومت له مشرانو سره وګوري. دا خبره د اجرایه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وکړه.
ډاکټر زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی ده. ټاکل شوی ده چې نن د خپل سفر د موخو او کوم حس چې د سولې لپاره شوی دي دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اجرایه رئیس سره شریک دي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خلیلزاد به په کابل کې له افغان مشرانو او سیاستوالو سره په ناسته کې د افغان حکومت له لوري د سولې د مرکزي ټیم په تشکیل او د بین الافغاني خبرو پراتلونکو اقداماتو بحث وکړي. تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد له کابل وروسته اسلام آباد، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي افغان ځانګړو پولیسو پرون شپه په هلمند ولایت کې د انتحاري حملو او پلان جوړونکي وژلي دي. دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي ګډ عملیات د نهر سراج ولسوالۍ په شور کې کلی کې د یو تروریستي مرکز پر سر وشول. اعلامیه زیاتوي د انتحاري بریدونو د او پلان جوړونکو په وژنې سربیره افغان پوځیانو له بمونو ډک یو موټر هم شنډ کړی او زیاته کړی ده او زیات اندازه جنګي مهمات یې ترلاسه کړي. وسلوالو طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د دغې لامیه وی دا پاره کوم خبرګون نه خودله. د کاناډا حکومت پرون له افغانستانه د خپل سرتیرو د وټلو 15 مکالیزه ول منځله. له افغانستانه د دوی د وټلو په مراسمو کې د پخواني پوځیانو د چارو د سمبالونکو وزارت مرستيال لارنس مکاولی ویل چې په افغانستان کې د کاناډایي پوځیانو سرخندنی د هیرولو نه دی.
158 Canadian Armed Forces members and 7 Canadian civilians were killed.
They were Yosolo pin at the Pandus Canada Pauziana u Canada mulkan wajal shi u hagui behits kala hir nashi Canada dasi u mamuriyat talabai ku wai che pa mati Afghanistan aw nare pa khazai badal shi. څلوک زره کاناډایي پوځیانو له 2001 تر 2014 کال په افغانستان کې په دوري شکل پوځي خدمت وکړ چې تر ډیره په جنوبي ولایت کندهار کې عملیاتونه مخته وړل. د کاناډا حکومت پرون له افغانستان د خپل پوځیانو د وټلو د 15 کلیزې پر مهال ویل چې د افغانستان له جنگه د ګڼ شمیر ټپي او مایوبو سرتیرو پالنې او درملنې ته به په پوره هوډ دوام ورکوي. ورزو د سیمیاو نړۍ مهمو خبرونو ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابی اعلان کړی ده. داسې ښکاري چې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند په مشرۍ ائتلاف لږ تر لږه په دوو لویو ښارونو کې ماتې هم خوړلې. د تېرې ورځې د انتخاباتو نوي په سلو کې شمیرل شوي رایې ښیي چې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند 15 په سلو کې رایې ګټلې. د ترکیې د حکومت اصلي مخالف سیکولر ائتلاف بیا 10% رایې خپلې کړې. دغه ائتلاف په مرکز انقره او بل ستر ښار ازمیر کې خپله کامیابي اعلان کړی ده. د ترکیې د ښاروالیو انتخابات د ولسمشر اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ ګوند د ځواک ازموینه بلل کیږي. او پام کې ده چې د اوکراین مشهور کومیډین او سیاسي څېره ولادیمیر ژیلینسکی او اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې له یو بل سره سیالي وکړي. که څه هم لا د ډیرو رایو شمیرنه پاتې ده خو د اوکراین د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون په وینا د 40% شمیرل شویو رایو له مخې ژیلینسکی 10.2% رایې ترلاسه کړي او پیترو پروشینکو 16.5% رایې ګټلې دي. د اوکراین پخوانی صدر اعظم یولیا توماشینکو د 10.1% رایو په خپل اول سره په درهم مقام کې ده. د اوکراین د ولسمشری په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ګډون 48% کې ثبت شوی دی. که چیرته له کاندیدانو څخه یو هم 50% کې رای خپلې نه کړي، نو انتخابات دوم دور ته ځي. د اوکراین د ولسمشری د انتخاباتو دوهم دور د اپریل په 1 ترسره کیږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادی رادیو نه اوري، خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ په تفصیل او عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغان حکومت اجرائیه ریاست کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي د سفر په اړه وایي چې زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی دی او ټاکل شوی چې نن غرمه له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري.
ډاکټر زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی دی، ټاکل شوی دی چې نن د خپل سفر د موخو او کوم هڅې د سولې لپاره شي. دا د افغانستان
په دې اړه په ریپورټ سربیره دا اوري چې د داسې ښکاري چې په اوکراین کې کمیډین او تازه کار سیاستوال ولادیمیر زیلنسکی او لری کیدونکي ولسمشر پیترو پوروشنکو د ولسمشرۍ دویم ځلي انتخاباتو ته وتلې دي. دا به د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې وڅېړو. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم واورو. دا به واورئ چې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله 2500 کورنۍ له کورونو وتلي دي او نن سبا په سختو شرایطو کې ژوند کوي. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. د انتخاباتو په اړه زما رایه زما حق ځانګړی پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. دا د آزادې رادیو ده. د افغان حکومت اجرائیه ریاست کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد رسیدل تاییدوي او وایي نوموړی به نن غرمه له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون تمه څرګندوي چې دا لیدنې کتنې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله لري چې له افغان چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد لیدنې کتنې طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابرونکي اوسي. اجمل تورمان له کابل نور تفصیل راکړي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او تمه ده چې نن غرمه له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا لید کاته او خبرې اترې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. ډاکټر
زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی ده، ټاکل شوی ده چې نن د خپل سفر د موخو او کوم حس چې د سولې لپاره شوې دي دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت له اجرائیه رئیس سره شریک دي او محتمل نو چې دغه حس د دې لامل شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته تقریباً لاره هواره کړي.
خاغلی خوزون ویل چې افغان حکومت به طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره خپل هر اړخیز ټیم هم ډیر ژر اعلان کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا ځل په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د افغان سولې په برخه کې د نوموړي د هڅو په اړه شک څرګند کړی او ویلي و چې ښاغلی خلیلزاد د داسې یوې لنډمهالې ادارې د جوړولو په لټه کې دی چې مشتی به په خپل کوي. د خاغلی محب دغه څرګندونې د امریکایي چارواکو له توندو خبرګونونو سره مخ شوې، اندا چې له نوموړي سره خپل اړیکې هم پرې کړل. د افغانستان جمهوری ریاست په دې اړه څه نوایي چې آیا خاغلی خلیلزاد به نن له ولسمشر سره هم وګوري که څنګه؟ په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ایله څرګندوي چې له افغان چارواکو سره د خاغلی خلیلزاد دیدنې کتنې طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د دغه شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته وویل د وی مخیلمنیو چې د خاغلی خلیلزاد سفر دا ځل د پیغام لزانه سره ولري چې موږ او د افغانستان خلک د افغان حکومت او طالبانو سره د مخامخ خبرو شاهدان اوسو. خاغلی ظاهری ډر څرګندوي چې د افغانستان د امنیت شورا د سلاکار عبدالله محب روستي خبرې به د افغانستان د سولې پروسه تر خپل سیوري لاندې رانه ولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ او هیوادونو ته خپل تازه سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پانه کې ویلي چې نوموړی به په خپلو دغو سفرونو کې چې د اپریل د میاشتې تر لسمې نیټې به دوام وکړي، برېټانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي.
دوستانو، اجمل تورمان و چې له کابل په رپورټ کې ویل د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست ورته ویلي چې زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او ټاکل شوی دی چې نن به د خپلو هڅو په اړه له اجرایه رئیس عبدالله سره خبرې وکړي. یو شمېر افغان کارپوهان کابل ته د ښاغلي خلیلزاد سفر او له افغان چارواکو سره ناستی هیلمندونکې بولی. دوی وایي ښاغلی خلیلزاد به د خپل سفر په اړه توضیحات ورکړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافی سره مرکه کړې او په سر کې ترې کابل ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر په اړه پوښتلې.
زه فکر کوم چې دوه ټکي ډېر مهم دي چې خلیلزاد دا ځلې کابل ته راغلی، هغه باید روښانه کړي د افغانی مقامات و سره. یو خدا ده چه تیر تیر وطن ده دوی که تیر وطن ورطا او ایلشتو چه بیده جریان که قرار ورکولو ده افغانی لوری دوی پس لشت دو هفته مذاکرات و اشپارت رزونا راستان امریکا تلارل دقیقه که باید لک توضیحات افغانانو تا ورکی او شایدم که دوی اشتباهی معذرت هم وغواری او دویم ادا چه راتلون که پگم دور مذاکراتو تا ده طالبانو تر اجنده باید دلتا روخانه کی چه دازل دوی پسخ اگیگی او غواری کم ده دور اکی.
د خغلی خلیلزاد شپږم دور سفر په درشل کې لیوی خو د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي چې دا یو اوږدمهاله پروسه ده. ساسي په نظر دا بحثونه من کوم لوري ته بیایي؟
خبره دا ده چې مذاکرات کېدل شي چې اوږدمهاله شي. په تاریخ هم د جګړې د نورو هیوادو په منځ کې یا د ګروپو په منځ کې دا ښودلې ده چې کلونه کلونه په منځ کې نیولې دي. اما څه شی چې افغانان توقع لري او د دوی د خبرو نه دا توقع ده هم د افغانانو هم د جهانیانو ده سره د دې چې امریکا وظیفه ورکړې ده چې د دوی د عسکر باید ووځي دا خبرو کې باید نتیجې ته ورسېږي. دا یوه موضوع ده. او بله موضوع دا ده چې افغانستان کې باید جنګ بس شي، باید په اوربند خبرې وکړي، باید افغانستان خلک نور امیدواره شي دې ته چې سوله راتلونکې ده. دا چې بیا څنګه راځي دا واضح خبر ده چې د افغان خوا ته افغانی خوا سره خبرو ته ضرورت ده چې خبرې وشي.
د نړیوالو اړیکو د یو کارپو په توګه ستاسې تحلیل څه دی چې دغې ناستې وروسته به موږ کومو نتایجو ته ورسیږو؟
ډېره مهرباني ستاسې سوال نه. خبره دا ده چې د هغه ځایه چې خبرې یو څه شروع شوي دي او پر مخ هم تللي دي، افغانان او جهان او د سیمې خلک امیدواره ما دې ته متوقع دي چې نور جګړه بس شي، سوله راشي، افغانستان او افغانان پرېږدي چې خپل هغه ترقي او آسودګۍ باندې چې په دې بد حال کې قرار لري په هغو باندې مصروف شي. یعنې که امریکا غواړي د دوی عسکر ووځي هغه تقسیم اوقات امریکا پورې اړه لري، او طالبان هم که غواړي چې افغانستان ته راشي باید چې د افغاني مذاکرات د پایل لپاره وعده ورکړي او وخت وټاکي چې کله د افغان حکومت د نمایندګانو سره دوی ملاقات کوي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافی سره مقابل تا د واشنگتن د سولې د استاذ زلمی خلیلزاد د وروستي سفر په اړه مرکه اوریده. تاسو مقابل ساتي راډیو ناوړی.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او سم څو اقتصادي خبرونه له ناجیه صافی نه اورو.
افغان ولسمشر د ازبکستان جمهوریت له لوړ پوړي پلاوي سره د سیمې نښلولو د دواړو هیوادونو ترمنځ د زیربنایي پروژو، سوداګرۍ، ترانزیت، سیمه ییزو مسایلو او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه بحث او خبرې کړې. ارګ مانې نن په یو بیان کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د بل هر وخت په پرتلا ښې شوې او د دواړو هیوادونو د زیربنایي او ګډو پروژو تطبیق د دې اړیکو د پیاوړتیا لامل ګرځي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ټولو برخو په ځنګړي ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او زیربنایي پروژو د تطبیق د چټکتیا په هدف د ازبکستان د مثبت رول هرکلی وکړ. د یادولو وړ ده چې کابل ته د ازبکستان راغلی پلاوی به د خپلې کتنې په جریان کې د قانونو د رایستلو، نساجۍ، د ګمرکي معلوماتو د تبادلې او امنیتي موضوعاتو په برخه کې له اړوندو مسؤلینو سره د همکارۍ سندونه هم لاسلیک کړي. په پکتیکا کې 650 جریبه د تازه میوو نوي باغونه جوړیږي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي برنامې له لارې پلي کیږي. د دې لارې به د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه او د دې ولایت په جاني خیل او خیرکوټ ولسوالیو کې 650 جریبه نوي باغونه جوړ شي. د پکتیکا د کرنې ریاست چارواکي وایي د میوو دغه باغونه جوړول به په دې ولایت کې د بڼوالۍ په برخه کې بې ساري پرمختګ وي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې 150 کیلوي بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بوري 150 کیلوي بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل بیا په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 94 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
ناجیه صفایی وچی اقتصادی خبرونه درواره ول دوستان و زمقگل ازادی راڈیو ناوری. و سم مخکل دینه چی دا افغانستان پارا نور ریپورتون رو واخلو دا سیمی و نره وی مسئله تزو. دا سیخکاری چی پا اوکراین کی کومیلین او تازکار سیاستوال ولادیمیر زلنسکی او لریکیدون که ولسمشر پترو پورشنکو دا ولسمشه دویم زلی انتخاباتو تواتلی. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد د روس پلوه بلتون غوښتونکو په وړاندې چې د اوکراین په ختیځ کې یوه سیمه لاندې کړې په جګړه بوخت دی. اوکراین په عین حال کې له اقتصادي بحران او پراخ اداري فساد سره هم لاسو ګریوان دی. صالح محمد صالح د اوکراین د انتخاباتو موضوع تعقیب کړي، هم د وسره سره سټوډیو کې دی. صالح صاحب، لومړی خو خبرونې ته ستړی مشي، په اوکراین کې د ولسمشۍ د پرونو انتخاباتو 100% نتیجې تر اوسه پر راغلې شوې دي.
ډیره مننه ان صاحب. په اوکراین کې چې 4.5 میلیونه وګړي لري، د جمهور ریاست د پرونو انتخاباتو نږدې نیمایي رای شمیرل شوی دي. د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي چې د 15.4% شمیرل سو رایو له مخې ولادیمیر زلنسکی په سلو کې 13.2% رای ګټلي چې د پام وړ ګڼل کیږي. اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو توانېدلی چې په سلو کې یوازې 14.5% رای خپلې کړي. پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو په دریم کتار کې راغلی چې د ګټلو رایو اندازه 13.1 ته رسیږي. چارواکي وایي چې د انتخاباتو رسمي نتیجې به نن ناوخته خپرې سي. څرنګه چې یو کاندید هم نه دی توانېدلی 50% رایې وګټي، دوه مخکښ کاندیدان به د ولسمشري په دویم ځلي انتخاباتو کې برخه اخلي چې 40 ورځې وروسته ترسره کیږي. ولادیمیر زلنسکی د دویم ځلي انتخاباتو د دایرېدو هر کلی وکړ.
لزله وایم پروا نه کوي که له دویم ځلې انتخاباتو سره مخامخېږم. د خدای شکر دی چې دا پریکړه ما نه بلکې د اوکراین خلکو کړې ده.
د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د انتخاباتي سرغړونو په اړه تر 1600 زیات شکایتونه ترلاسه کړي چې د رای ورکولو په مرکزونو کې غیر مجاز کمپاین، رای ورکونکو ته د رشوت ورکولو قضیې او د رایو د حذفولو موارد پکې شامل دي. ان صاحب، راپورونه وایي چې په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه 4.5% وه.
دا راته وایي چې ویل کیږي په اوکراین کې رای ورکوونکو لا هم کاندیدانو ته د رای په ورکولو کې دوی له سختو انتخاب سره مخامخ دي. په دې اړه کلک څه وایي؟
بله، له یوې خوا د اوکراین وګړي له داسې کاندید سره مخامخ دي چې مخکې یوازې کامیډي نندارې وړاندې کولې او یا یې هم پر سیاستوالو طنزونه کول. بل لوري ته لري کېدونکی ولسمشر 53 کلن پیترو پوروشنکو دی چې ویل کیږي په وروستیو کې د ځینو ستونزو له کبله محبوبیت کم شوی دی. علت یې د اداري فساد ادعاوې او په اوکراین کې زیاتېدونکي اقتصادي چیلنجونه ګڼل سوي دي. 24 کلن زلنسکی د اوکراین په پلازمینه کیف کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته د خپل ګوند په دفتر کې وویل چې نه نن له ادارې په سات څخه پاک یو نوې ژوند پیلېږي. پروشونکو لیوی خو هڅه کړې چې اوکراین له اروپای ټولنې دغه راز ناټو تړون سره یو ځای کړي. په عین حال کې هڅه کړې چې خپل پوز چې د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو په وړاندې په جګړه بوختې پیاوړې کړي. له 2014 نه د کال راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا 13,000 کسان وژل شوي چې یو پر څلورمه برخه یې ملکیان دي. ملګري ملتونه وایي چې د ټاپیانو شمیر 1,500 کسانو ته رسیږي.
ډېر زیاته مننه کوو دوستانو. صالح محمد صالح و چې د اوکراین د انتخاباتو په تازه حالي خبر کړو. زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا کونړ د چپیدری ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو ریپورټونه له څو نیو رئیس خبريږي. ویل کېږي چې دغه جګړو 2015 کورنۍ له خپل کورونو وتلو ته اړ کړی دي او دا مهال په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. د کونړ د کډوالو ریاست وایي سلګونو کورنیو ته مرستې ورکړي او د نورو سروې هم روانه ده. روحلان وری د موضوع تفصیل راکوي.
د کونړ چپی درې ولسوالۍ کې د حمل میشتې په دوهمه نیټه د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته پیل شوه چې پوره دوه ورځې دوام وکړ. له چپی درې څخه راکډه شوي وایي ټولې غرنۍ سیمې داعش نیولې او طالبان یې له ساحې ویستلې دي چې په دوه ورځنۍ جګړه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله ورسېده او د جګړې له ویرې شاوخوا 2,500 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خلک وایي ډک کورونه پریخي او تر اوسه ورته مرستي نه دی رسیدلی. د چپی دری دوه تنو وسیدونکو امان الله او کابل جان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کو نشه به شي دي زین معلوم دي خمس کتب دي دغه غل دي پیش کړه غل دي زه تروتی اسلامات تروتی دي سو نګرار لته لی سو پورته پیش خور دي خپل خپلوان زکی دینو نو حکومت دا وګ چې موږ مشما ټول به زه ناسی خواران هیچ شی د سنشت د قرار سره نشته دی بشیر سره نشته وستر سره نشته لوخ سره نشته دی شول په بیوان ناشتي
خو ټول خر راو تختی د موږ مشتره لرو هو رم د دې دړي وشي د خلک موږ لکه با د چین غونډه په بمول کې نه یالو زی به یا به زره سره کو سیرا لای بم یا به له ناموس به زده کی په دې خاطر من اشتره وته هو په چوکي کې وشي ګد ورور کرا
به کور شي وی وای هر شی به غواړي چې خپل کور او کلی تلاړ شي خو د جنگ لویری قدم نشي خستلای
که چې د خدای پاک رحم وکړي یا په خدای الله په قدرت باندې او یا د حکومت سره دغه کې د اچین غونډې همکاري وکړي داخله د منطقې نه وباسي نو موږ مجبور شي به تر اوسه خپل ټاټو بیل او که چې دغه خلک په دغه ځای کې وشيږي ته موږ یو پلم د تګنی نه ورجو
د ولتم نفرې دي جنگ د اجازه لرو چې څنګه کو چې موږ نه هډه کې خونی پاتې شي وي پټین نه پاتې شي جایدادونه نه پاتې شي وي زموږ خدای کې چاره نه کیږي زموږ خار سال ته تر باندې لرم چې به خپل کوټ لا شو خپل وطن خپل وطن شو.
په کونړ کې د کډوالو او راستنیدون کوچار رئیس عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل وسوا به کور شو کورنۍ ته لومړنۍ مرستې رسولې او کوم کسان چې پاتې دي د هغوی سروې هم روانه ده.
تر اوسه پورې چې د مرستې دي د 800 پاملونه موږ په ټول په مرکز چاپه در مانونګو لسواره کې سروې شوې دي چې د 800 پاملونه 1500 پاملون سره ایم سی کومکونه تر پرونه پورې رسیدلې دي او د دبليو پی کومکونه تر 200 پاملون پورې پرون توزیع شوې دي او نن هم لن سروې هم جریان لري کومکونه.
د دولتي مسولینو په وینا چې د جګړې لومړۍ ورځ تر اوسه 2,500 کورنۍ خپل کورونه پریخي چې اوس مهال په یاد ولسوالۍ اسدآباد او نورو سیمو کې د خپلوانو او دوستانو سره اوسیږي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي. د مسولینو په خبره په پکتیا، پکتیکا او خوست او لوګر ولایتونو لپاره د نریډنز د اړینو درملو او همدارنګ د تشخیص یو ځانګړی کلینیک پرانستل شوی دی. اصل زازی په اړه رپورت لري.
د سویل ختیځون په اړوند ولایتونو کې د نریډنز ناروغي د کنټرولولو په موخه د پکتیا په صحاوی روغتون کې د یو ان ډی پی لخوا د 15 میلیون افغانۍ په ارزښت په پرمختللي ټکنالوژي سمبال د نریډنز ناروغي تشخیصي څانګه دوري په یو لسمه پرانستل شوه. د پداسې حال کې د چې په تیر 1999 کال کې نریډنز یا توبرکلوز ناروغي یوازې په پکتیا کې 15 تنه وژلې وه. د مسؤلینو په خبره دغه څنګه به د پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر ولایتونو په نری رنځ اخته ناروغانو ته اړین روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د پکتیا ولایت عامر روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی په پکتیا کې د توبرکلوز ناروغۍ د پرمختللي تشخیصي څانګې د پرانیستې پر مهال وویل چې په افغانستان کې په هر یو لک انسانانو کې 109 اتیا مثبتې پیښې لرو، چې دا زموږ د نفوس په تناسب لوړ ارقام دي.
او دا په افغانستان کې یو ډېر غټ ستونزه ده، ځکه کومه سروې چې شوې ده یو لک نفوس چې موږ لرو، په یو لک نفوس کې 109 موږ مثبت واقعات لرو. موږ کوشش کوو چې همدغه مقدار ناروغان موږ پیدا کړو.
احمد زی وړاندې وویل په افغانستان کې د ټی بی یا نری رنج 8000 مثبتې پیښې موجودې دي، چې له جملې په هر یو لک انسانانو کې 9 ژوند له لاسه ورکوي. احمد زی په پکتیا کې د ټی بی یا نری رنج ناروغۍ د مثبتو پیښو او له امله د تلفاتو په هکله وویل:
په تیر کال کې موږ 1600 ناروغان کشف کړي دي. په تیر کال کې د موږ مړینه 15 نفره په پکتیا کې وه.
د ویلو ده چې د نری رنس ناروغۍ په هکله په خلکو کې د پوهاوي کچې د ټیټوالي له امله د دې ولایت په ګڼو سیمو کې لا هم خلک دغه ناروغۍ بابیزه ګڼي او د درملنې په برخه کې اړین اقدامات نه ترسره کوي. حاصل دازی، ازادي راډیو پکتیا.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 نه د ماښام تر 8 پورې په منځنۍ څپه 12:00 اورېدلی شي. د افغانستان د مخابراتي ټکنالوژۍ وزارت له فیسبوک کمپنۍ سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې فیسبوک د افغان کاروونکو مرکز هیواد ته دننه انتقالیږي. په دې اړه اجمل تورمان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت له ویان سایر زلان سره مرکه کړې ده او جزئیات ترې پوښتلي. نوموړی وایي:
د افغانستان د معلوماتو د ملي مرکز سره د فیسبوک د کشتارورونو د اتصال په خاطر باندې مونږ یو هوکلی لاسلیک کړ چې له مخې د فیسبوک هغه کم کشتارورونه چې دي اغا د افغانستان د معلوماتو د تبادله ملي مرکز سره وصل کیږي، اغا د نکسا پروژې سره وصل کیږي، او د دې سره به د فیسبوک ټول اغا ترافیک یا تبادله د معلوماتو چې دا اغا سیمایي شي، لوکل بشي، یعنی په داخله د افغانستان کې به تبادله کیږي او ضرورت به نه وي چې د هیواد بهر لر شي ول پیوبل ایکسچینج پوینټ کې دا تبادله شي. دې سره معلوماتو سره مسول کیږي.
معلومات
معلومات انتقالیږي په یو ډول باندې تهدید او ګواښ موجود وي چې خدای مکرسوب دي د افرادو او اشخاصو معلومات په لاسرسی ولري. د معلوماتو د محلي کېدو سره دغه ګواښ له منځه ځي. دې تر څنګ ټول هغه معلومات چې دلته په انټرنیټ کې تبادله کیږي هغه د نکسټاد لارې نه کیږي، او دا هم د انټرنیټ په کیفیت باندې او هم سرعت باندې هم د بنډویټ په مصرف باندې چې فیسبوک لپاره کوم د انټرنیټ بنډویټ مصرفیږي هغه باندې اغیزه کې کمیږي ورسره، او له بل پلوه نرخونه ورسره راکمیږي. یعنی هغه قیمت چې پخوا د فیسبوک د پاره ورکول کېده د مصرف د پاره غیر کمیږي.
تاسو خوده دولتي ادارو لپاره هم مخکې دی سیستم جوړ کړی و چې په هغه سره هغه ټول معلومات چې د وایرو ترمنځ ول د دولتي محرم معلومات لغه خوندي ول، نو په دې سره آیا د شخصي اکاونټونو دا مسایل هم یو څه خوندي شول؟
ټول هغه معلومات چې هغه د انټرنیټ په دنیا کې تبادله کیږي اغه ټول معلومات باندې کیږي. مسؤلیت دلته تضمین دی زموږ سرورونه چې دي د ټول هغه پرمختللو ټکنالوژي خبر خمندي چې په نړۍ کې د فایروال په توګه باندې د معلومات مسؤلیت لپاره کارول کیږي، او همدار زموږ د تاریخ اصول عمل ټیمونه چې دي هغه هم په تلریشتاته توګه باندې د افغانستان د معلوماتو څخه نظارت کوي. کوم تهدید ورته موجود وي مخکې چې هغه تهدید واقع شي دا غي مخنیوي وکړي.
دوستانو د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان سایر زلان سره مرکه او واوریده. اوس تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
د هرات ولایت دارالعلوم علي هرات کې یو غټه غونډه د علماو وسلو د سربندۍ چې تقریبا د افغانستان د ګډ ګډ علما راغلي وو او په یو ځای کې ویل موږ سوله غواړو په هر قیمت کې سوله غواړو او دا ویل د دې شورا رئیس ویل د علما او د شورا چې اشرف غنی ویل و زه اماده يم سوله ته قرباني چې وسی او موږ سوله غواړو هر قیمت چې وسی سوله غواړو مشتري د جنگ څخه او ټول ملت دغه د جنگ څخه پر ریاست مولانا جلیل الله خپل اشرف غنی مخاطب ګرځوشته ویل هر قیمت چې وسی سوله غواړم باید نو سم خند باقی نسی سوله ته دا نظر مې سره شریک کړي
دا آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ترې زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت دازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې کومه مرسته د کنجاړي سوي وا د غویانو د څارویو دپاره هغه هم راغلي دي. هلته بر یو څو کسو څلور کسره دي که پنځه نفره دي په همدغو باندې تقسیم کړه مال دی ټولو خلکو ولي کې ساروي دی ټولو خلکو ولي کې رائے وړي پنځه کسا غنه میرا ولي په ننګرهار کې پنځو کسو خرڅ کړي دي پیسې مشرانو په جب کې اچولي.